سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځنګړې شوې ده د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی ووري خبرونه سیمه ایز سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي د سرچینو په وینا دا چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په قانونو کې کار کاوه د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کټ کجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټر یې ډزې وشوې ویل کېږي بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې ډېر جزیات نشته یو څه پیسې هم وړې دي ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمه ایزو چارواکو نظر واخلي خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي د خیریه ټولنې بیګا پر خپل فیسبوک باندې د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ که څه هم د کمیټې ټینګار کړی چې یو بې پرې او نه دولتي اداره ده خو بیا هم په افغانستان کې فعالیت ځنډول شوی دی د سویډن کمیټې د افغانستان په 16 ولایتونو کې فعالیت کوو او شاوخوا 2000 کارکوونکي درلودل د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دوه نیول شویو امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې امریکا سره د بندیانو د تبادلې پترڅ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشی شول امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشی شوي امریکایان راین کوربت او ویلیام مکینټی نومیږي او د خوشی کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دو کلونو راهیسې خبرې کولې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند براین هیوز په یو بیان کې وویل د ترامپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام سره چې دوی په دې وروستیو کلونو کې ترلاسه کړي دي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشی کړي د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج کلزمن او محمود حبیبي هم خوشی کړي ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نه پر روسیه به اضافي بندیزونه ولګوي کغلی ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونه وکړي هغه د چین پر ولسمشر شی جین پینګ هم غږ وکړ چې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي ترامپ یادونه وکړه چې غواړي په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل خغلی ترامپ هم درز وویل چې د ټیم اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه هم غور کوي د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ترامپ پر مخکینی ادارې له اوکراین سره د مرستو د کچې له کبله کلک انتقادونه کول او د ترکیه په یو هوټل کې د اورپیخې له کبله د مړو شمیر شپږاویا تنو ته رسېدلی دی د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا تېره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارټل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو ګراند کارټل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمې د سکي په مهمه تفریحي ساحه کې دی د ترکیې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د یو 50 ټپیانو لډاله د الکتر لګي یو تن وضعیت نازک دی او ولستنه نور ل درملنې وروسته رخصت شوی دی د دې اورپیخي الکتر اوسه نه دی معلوم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبری برخه اوریدو ته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته. د ناروی د کډوالو د شورا مشر خبرداري ورکوي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د مرستو ځنډېدل به په افغانستان کې زیانګالو په تیر ښځو او بې ځایه شویو کسانو ته د مرستو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. ښاغلی ټرمپ د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره سم لسګونه اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې په ترڅ کې د بهرنیو پراختیایي مرستو د ځنډېدو ترڅنګ په یو فرمان کې امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان څخه هم وایستله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نوي ورځو لپاره د مرستو ځنډول په افغانستان کې د بې ځایه شو او لوګو نجونو لپاره یو وحشتناک خبر دی. ښاغلی ایګلن دغه څرګندونې پرون سېشنبې په خپله ایکس پاڼه په پخواني ټویټر کې کړې او زیاته کړې ده چې که د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا دا مسله استثنا نه شي، موږ به اړ شو چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مرستې نورې هم کمې او د نجونو لپاره ښځینه مرستندویو کارکوونکي له دندو ګوښه کړو. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه د لوړې له پر ځای کولو یوه ورځ وروسته د سیشن بې پرستو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل چې د یو له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ پراختیایي مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډول کیږي تر څو دا وارزوي چې آیا دا مرستې د ده د ادارې د بهرني سیاست له اهدافو سره سمون لري او مؤثرې دي که نه. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وای، په افغانستان کې د بشري اړتیاوو د کمولو لپاره نړیوالې مرستې اړینې وي خو هغه مخ په کمېدو دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي وویل چې د افغانستان وګړي د نړۍ له یوه تر ټولو سخت بشري بحران سره مخامخ دي او نړۍ هم ورته شاک کړې ده. د چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب وای امریکا د نړیوالو مرستندوی ادارو ستره تمویلونکې ده او په دې کې شک نشته چې دغه اقدام په افغانستان کې بشریا او د رغونې چارې تر اغیز لاندې راولي.
د امریکا له لوري د هر ډول مرستو بندیدل او پکې ځنډ د افغانستان پر خلکو او ټولنه باندې مخامخ اغیز لري، ځکه له یو لوري د افغانستان د کار د مارکیټ یوه برخه د امریکا په پراختیایي مرستو باندې متکی ده او ډېرې موسسې او نهادونه له همدغو مرستو پروژې چلوي او د دغو پروژو په تطبیق کې هم ډېر خلک په کار بوخت دي. دا یو اړخ دی او هغه منفي اقتصادي تاثیرات چې د دغو پروژو په درېدو سره به راځي یا د هغو مرستو په ورتګ سره چې بندیږي او دا مهال په کې لسګونه خلک هم په کار دي او هم ترې هغه خپل ورځنی ژوند چلوي، نو په هغوی به مخامخ منفي اغیز ولري.
د ښاغلي شهاب په خبره د امریکا د پراختیایي مرستو بندېدا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم منفي اغیز ولري، ځکه د افغانستان اقتصاد لا هم تر یوه حده پر بهرنیو مرستو متکی دی. متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو نړیوالو ادارو د پروګرامونو د تمویل په برخه کې مرسته کوي چې ډیری پروګرامونه له مخې د امریکا د کانګرس لخوا تمویل شوي او ورسره ژمنه شوې ده. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ همدارنګ د یو بل اجرایوي فرمان له مخې متحده ایالات د روغتیا له نړیوال سازمان څخه باسي، له هغه سازمان څخه چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په ترسره کولو کې لویه ونډه لري. د دې سازمان یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې په میلیونونو وګړي لومړنیو یا اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او دا هیواد د روغتیا په برخه کې ډیر لاسنیوي ته اړتیا لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مشر مایک رایان چې افغانستان ته سفر کړی او د کابل په ګډون د دې هیواد یو شمېر روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه یې لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون سېشنبې د دې سازمان په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیون وګړي دوامداره روغتیایي ملاتړ ته اړتیا لري. د هغه په خبره شاوخوا 9.5 میلیون وګړي اساسي روغتیایي خدمتونو او څه باندې 2 میلیونه آن لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. ښځې او ماشومان له ډېرو خطرونو سره مخ دي او نږدې 8 میلیون وګړي د شدید خوارځواکۍ له خطر سره لاس ګریوان دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د جګپوړي چارواکي همدارنګ وویل چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم کار کوي خو هغه زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس یان ایګلن خبرداری ورکړی چې د مرستو کمیدل به په دې هیواد کې له ښځو سره مرستې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. هغه زیاته کړه چې ښځې او نجونې له غیر دولتي سازمانونو سره د بسپنې د کمیدو او په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو له امله ډېرې زیانمنې شوې دي. ښاغلی ایګلن له هرات ولایت څخه د ټلیفون له لارې اسوشیټد پرس اژانس ته وویل افغان میرمنو او نجونو د نړۍ مشران نه دي هېر کړي چې دوی ته یې ویلي وو چې د دوی لومړی لومړیتوب تعلیم او بشری حقونه دي، خو د نوموړي په خبره اوس دوی آن د کندو او هغو میندو چې د خپل کور سرپرستی کوي د ژوند معیشت پروګرامونه نشي تمویلولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین که په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو له موافقې ډډه وکړي نو خپل هیواد به ویجاړ کړي. ټرمپ ویلي دي چې ډېر ژر به له پوتین سره خبرې وکړي، او د اوکراین ولسمشر هم ورته ویلي دي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د لوړی مراسم وروسته سپینې ماڼۍ ته له ننوتو وروسته خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید موافقه وکړي، او که هغه له دې کار څخه ډډه وکړي نو د ده په فکر روسیه به ویجاړه کړي. ترامپ زیاته کړه چې د ده په باور روسیه به له لویې ستونزې سره مخ شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترامپ په خپلو څرګندونو کې چې ښکاري هغه به د پوتین د جګړې په اړه د هغه تر ټولو انتقادي څرګندونې وي وویل، ډېرو خلکو فکر کاوه چې دغه جګړه به په یوه اونۍ کې پای ته ورسول شي، او دی فکر کوي چې دا به د پوتین ډېره په ګټه وي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسیې په سلګونو میلیارډ ډالر پر دغه جګړې لګولي، او د تلفاتو شمېر هم شاوخوا 900,000 کسانو ته رسیږي. پر دې سربېره روسیې په دې کار سره خپل ګاونډیان بیرولي، او د خپلې پیسې روبل د ارزښت په کمېدو سره د اروپا د ګازو له ګټور مارکیټ او همدارنګه د لویدیځ له مالي مارکیټونو څخه بې برخې شوې ده. کرملن چې د خپلې بودیجې شاوخوا 40% پوځي لګښتونو ته ځانګړې کړي، هڅه کوي چې په هیواد کې د انفلاسیون مخه ډپ کړي. ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر سره د احتمالي کتنې په اړه وویل چې دی له پوتین سره ډېر جوړ راغلی، او هیله من دی چې هغه به لیواله وي چې یو توافق ترلاسه شي. ټرمپ همدارنګه وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ورته ویلي چې غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وشي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې د پیلېدو په لومړیو 24 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړی په دې وروستیو اونیو کې له دا ډول څرګندونو په شا شوی، خو ټینګار یې کړی چې دغه جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي. د یو شمېر څېړونکو په باور دا به ګرانه وي چې په لنډه موده کې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي، ځکه د دوی په وینا پوتین انګیري چې دغه جګړه ګټي او د زیاتو ځاني او مالي زیانونو سره سره یې د سمدستي پای ته رسولو لپاره انګېزه نه لري. خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې ډونالډ ټرمپ به له اوکراین څخه لاس وانخلي، ځکه د روسیې برای کولی شي لکه په 2021 کال کې واک ته د طالبانو په بیا رسېدو سره چې د بایډن ادارې اعتبار ته زیان رسولی، ټرمپ ته هم زیان ورسوي. د اوکراین د جګړې په اړه د ډونالډ ټرمپ له دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون خبرداری ورکړل چې د اوکراین جګړه به سبا یا بله ورځ پای ته ونه رسیږي، ځکه د نوموړي په خبره دا خورا مهمه ده چې اوکراین باید د سولې له هر ډول خبرو اترو مخکې له پیاوړي دریځ څخه برخمن شي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له بشپړ یرغل څخه مخکې لومړی په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، او بیا یې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د دې هیواد یوه لویه برخه ونیوله.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی پر سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. د فعالان وایي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثرو مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسد الله الدین په دې اړه دا تفصیلي راپور برابر کړی دی.
لبد مرغدا موږ په زغر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوې دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډاره نشو کولای. په حال دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمینې جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سوله ییزو لارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت، عدلیه وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول په رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشې سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خواهی اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل. په جمعي لحاظ باندې، په سلماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه کسي قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال مېرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. هلته چې وو مونږ ډېر واضح خبرې کولای شوای، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو. حد اقل که 100% به هغه خبره نه منل کېدله، هغه د مونږ حق به نه راکول کېده. حد اقل 50% مونږ ته، یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمېر ټولنې رامنځته شوې او وخت ناوخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمېر محدودوونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پر تګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمېر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري. دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغوی ورته ستونزې، مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې دا دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکړي، هر څه کار وکړي، زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخي کارکونکو که څه هم ازادي رادیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغو ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر ویب پاڼه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاري لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درې نیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لزګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU څخه هم دا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوي دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي. وایي د طالبانو مسؤلان یې وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خپرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واوري. د شعر نقد لرو. منلې شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غلطه فخیږي، بیا استفاده او یو حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې اغزې وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هیره، او د خبرونه پورستو کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم خسته به ته ډېر ډېر شرم ښکاري، ارخ کوي.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري، او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1980 او 1990 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پېښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه وو چې په 1990 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندرې او کیسې راغونډې کړې دي، او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي، خو لا هم فعال دي، او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېشي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه سنفي اتحادی او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
لبد مرغدا موږ په زغر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوې دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتو شمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلې مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای. په حال دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمینې جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت، عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول په رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشې سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لارې مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل. په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه کسي قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال مېرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. هلته چې وو مونږ ډېر واضح خبرې کولای شوای، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدلو. حد اقل که 100% به هغه خبره نه منل کېدله، هغه د مونږ حق به نه راکول کېده. حد اقل 50% مونږ ته، یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمېر ټولنې رامنځته شوې او وخت ناوخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمېر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پر تګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمېر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري. دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغوی ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کم هغه چې دا دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکړي، هر څه کار وکړي، زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخي کارکونکو کڅه هم ازادي رادیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلی وزارت پر وی پانه شته. په عدلی وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاري لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلی وزارت بیا په 3.5 کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یوه هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوې دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو کې آزاد نه دي. وایي د طالبانو مسؤلان یې وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، او دوی دې د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلی وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخ کو. د شعر پاړه د منلي شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر په نوم لننه 10 کلونه مخکې په کابل کې چاپ شوه. بیا یې د تبجنه سپوږمۍ په نوم شعري ټولګه په پېښور کې خپره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یوه مجموعه ده. وروسته دا درې ټولګې له څه زیاتونو سره د خزان طلایي پاڼې په نوم خپرې کړې، او په کوټه کې هم یوه شعري مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خپره کړل. لاخلي ملال سره زما همکارې فرشتې سحاک مرکه کړې ده، او لومړی د شعر پوښتنه ترې کړې. شعر یو
احساس دی، د یو احساس څخه وزېږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته دی، بیا عاطفه خیژي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یوه حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او عاطفه په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
او د شعر په ښایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په آمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه شعرونو چې په اوارد باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا داسې ډېر هغه دي چې یعنې طبعي شاعر به نه وي، خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري نه. او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم ولې. هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر اون ډیر رسای نو زویم چې ونده زیاته د خپل چشیر لیکم یعنی چې کله می دغه هغه رانه سي دغه اور چنی هغه شیرونه چې لیکم هغه ما ته خپل دونه خون نه راکی یقین وسی خو هغه شیر چې په احمد باندې راځي دا هغه څخه خپل چوی لیکم زه هغه شی به ورڅخه راځي ما چې دغه شیر چې دی یعنی دا واقعي شیر دی او شیریت لري زه خپل عقیده باندې لرم په
دا غلی ملال یو شیر بل دوی واورو بیا به مرکه ته برته مخه کړو د ښکلا شیبه په نوم د دوی شیر
حسن چی رنگونه د فطرت اخلی عشق لزان اور د بغاوت اخلی زه د بام تر څوکو پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان می تل په روح کې پلټلی دی روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلي هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم ځوان ماښام شېبې د لطافت اخلي یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته سیوري د وریځو نه عادت اخلي شپه ده بار دستور و پوجو راوری دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین روما یو زایسوا سپین پاولی پروین دنزاکت اخلی
مننه میرمن ملال که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره اساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یمه ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کې ډېره مې تحریکي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي نو د ښځو موضوعات چې دي هغه ډېر بکر پراتې دي دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي ډیر هغه په باندې لیکل شوي ډیر هغه کې به راغلي په ناولونو کې به راغلي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته دغه موضوع ته زما پام سو ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم ویې لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست وي بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم زما موخه دا وه چې ډېر ناویلي هغه موږ لرو د ښځو په هکله د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلي پاتې دي اوس هم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو د غنم وږی
یو نازولی د غنم تر وږو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپو کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د ورېښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي څو ارواګانې ستلي ستلي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطي کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنې په څېرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خون دی پیکه سوی دلته د مټې ټاندې پلورل سوی دلته لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشوي د مقدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم تندي د هسک په لوري الوتلی نسي تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو اوس په د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیري به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وږې وږې ماشومان ویشي
ډیر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه ښځینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د ښځینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو ښځینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
له پروین ملال سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. اخلي ملال د مرکې په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعرانې پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی، د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم بخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکارې چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته دې لاس پک وي، کتابونه زندانې وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له درد چاودلي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. لندکس لرو د شپونکې پونم د پیر محمد کاروان لندکس دکس صدیقی ملکزی لوستیا و آزادی رادیوی مجله ته را لېښلې ده.
داسې شایسته منظره یې په ټول عمر کې نه ولیدلې، تک نه واشه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنګین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې. خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تورو څڼو کې یې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه، پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه، له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل، د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګو نه
در در د خوشاله وشکی را و بهیده اوټه ټینګ پغیش کی ونیولا او دومره شکل کړه چې مخیله کده ګلاب پتن کی غټی تک سروا وشت غټی زما خوږی غټی خوس موږ نه ورکوې ته می جوړه ما دی همرا نه ورکه کړي وا پلار دی پتا پسې ډیر خپه دی وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي ستا تک سپینې میژې هم یادوي وایي چې غټۍ خور مې څه سوا ډیرې ولاړه زما میژې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نسم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غټۍ زه چې ځو راځه چې رمه هم بیایو بس دی ډیرې دې وڅرولې مړې دي ګوره دومره مړې دي چې خپلې ګیټې هم نسي وړای غټۍ له خندا شنه سوه په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې مورجانې زه نه ځم خپله رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه د شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غټۍ وویل وګوره مورجانې دلته زما میژې او وری ډیرې خوشحاله دي دلته زما میژې ډیرې شیدې کوي زه نه ځم نه ځم نه ځم خیر دی زه نه ځم پرې خفه غوندې سوه ویې ویل غټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سي زموږ زاری به وچوي ته مور له سترګو لکه چینه مړې مړې اوښکې روانې سوې غټۍ بیا له خندا تک شنه سوه د مور پر مخ اوښکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې مورجانې ته مه ژاړه زه له تاسو نه ګیله منه نه یم زه ډېره خوشحاله یم خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه په دې وخت کې د غټۍ پلار شخ وکړ پاڅه لمونځ دې قضا سو دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې د غټۍ مور کړکۍ وکړې غټۍ زما جنتي غټۍ زما شهیدی غټۍ زما وړې غټۍ له کټ نه پاڅېده ټیکرې پر سر کړ د کلي ونۍ د بام پر سر وختله د کلي ونۍ د بام پر سر وختله صحرا ته یې وکتل هغې صحرا ته چې غټۍ به میژې پکې څرولې په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله د کندې له غیژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د یو دود پاړه د شسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي په خصوصي مجلسونو کې دغه راز په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي حتی د قبر پر شناخت ډیر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي په دې اړه راپور لرو
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي لا ډېر خلک د جسخه داسې نه کې دغه کوي وای دا څه جنوم باید نه یې معنا بکشې کې نه دی دا څه سپکاوی دی نو دا بس را د زنانې نوم نه اخلي مېرمنې ته نو موږ خو یو ارڅه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یې بل څوک باندې ورېښه دی یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوي نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي یوه ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري آر ښکاري حالان چې دا آر نه دی ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو بیبي خدیجه ده بیبي عایشه ده نور هم دغسې بیبیانې دي نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلې ډېری نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي د کندهار اوسېدونکې شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي خو د وخت په تیرېدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه نه یې ما ته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي دا زموږ بې عزتي خبره ده زموږ ټول عزت ته به یې نه ځي څومره د ویار او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول خو د ښځو نوم یادول په ډېری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري خپل هویت لري له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه راغونډوو زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل I'm
یو دخان پلور مینده بلی دل